هزار 620. بدین ترتیب
په کابل کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زحمت شي بر ساسو هر کلی کوم. په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرسته کوي. د خپرونه چې په منځنۍ څپه 12 نوي په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته مو په کاناډا کې له یوې غونډې خبرو چې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې پکې کیږي. بیا په واورئ چې راتلونکې میاشت په روسیه او هند کې هم د افغانستان په اړه غونډې جوړې شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له ناجیې ساپۍ څخه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته خبرداري ورکړې چې د افغانستان لپاره له روسیې څخه MI-11 هلیکوپټر نه پیری. ټاکل شوی ده چې د شفافیت نړیوال سازمان راتلونکي سه شنبه په افغانستان کې د اداري فساد په اړه خپل نوی راپور وړاندې کړي. او کوم کس چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د سلاکار په توګه نومولی له ترکیې سره د اړیکو په ښه کېدو ټینګار کړی. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته خبرداري ورکړې چې د افغانستان لپاره له روسیې څخه MI-11 هلیکوپټر نه پیری او د دې په بدل کې امریکایي هلیکوپټر اخلي. دا خبره په کانګرس کې د کنیکټیکټ ایالت سناتور بیان کړه. سناتور کریس مورفي پرون ویل، زه نه پوهیږم چې ولې د امریکا حکومت د مالی پیسې روسیې ته د افغانستان د هلیکوپټرو لپاره ورکوي، حال دا چې روسیه په سوریه کې د اسد د رژیم پلوي کوي او په اوکراین کې مداخله کړې ده. سناتور مورفي زیاته کړه که دفاع وزارت د افغانستان لپاره د هلیکوپټر اخلي نو باید امریکایي هلیکوپټر واخلي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د افغانستان پوسټ ته به سکیورسي بلاک هوک ډوله هلیکوپټر چې په کنیکټیکټ کې جوړیږي وپیري. بل لور ته په تیرو 2 کلونو کې روسي هلیکوپټر د دې لپاره افغانستان ته نه دي سپارل شوي چې لویدیز په اوکراین کې د مداخلې لپاره پر روسیې بندیزونه لګولي دي. ټاکل شوی ده چې د شفافیت نړیوال سازمان راتلونکي سه شنبه په افغانستان کې د اداري فساد په اړه خپل نوی راپور وړاندې کړي. د دې سازمان د افغانستان د څنګه مطبوعاتي مسول وحید الله عزیزی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې راپور کې د فساد پر ضد د افغان حکومت د مبارزې څرنګوالی او دا چې تر اوسه د مبارزه څومره اغیزمنه ده معلومات شامل دي. ښاغلی عزیزی ویلي، د شفافیت نړیوال سازمان افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته په افغانستان کې د فساد پر ضد د اغیزمنې مبارزې لپاره یو لړ سپارښتنې هم لري. د شفافیت نړیوال سازمان ټینګار کوي چې راتلونکو 4 کلونو لپاره له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د 15.2 میلیارد ډالر مرسته باید پر ځای مصرف او د فساد ښکار نشي. د فاریاب والی وایي، د دې ولایت او جوزجان ترمنځ د لوی لارې د امنیت د ټینګښت لپاره پراخ پوځي عملیات دوام لري. سید انور سادات تیر ماښام ازادي راډیو ته د دې عملیاتو هدف تاثیر روښانه کړ. دی وایي، په ډېره لنډ موده کې د لاجوردو د لار پرانیزو. د همدې لپاره میلمانه فاریاب ته راځي او بیا د انخوی ولسوالۍ ته د دې لارې د پرانیستلو لپاره ځي. نو د دې لارې مسیر باید پرانیستی وي. د فاریاب والی زیاته کړه چې د عملیات له 20 ورځو راهیسې دوام لري. د فاریاب او جوزجان ترمنځ پر لویه لاره 2 ولسوالۍ پرتې دي. تمه ده چې راتلونکو 10 ورځو پورې په فاریاب کې د لاجوردو د لارې د پرانیستلو مراسم ترسره شي. د هغه لاره ده چې افغانستان به له اروپا سره وصل کړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ اویا پوله، یو اروپایي رو 1 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 2.3 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 8.5 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 622 افغانۍ. کوم کس چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د سلاکار په توګه نومولی، هغه وایي چې له ترکیې سره باید اړیکې ښه کړو. متقاعد ډګر جنرال مایکل فلین چې پرون د ملي امنیت د سلاکار په نوم معرفي شو د هیل ورسپانې ته ویلي چې فتح الله ګولین چې په پنسلوانیا کې اوسي یو افراطي ملا دی. فلین د امریکا د انتخاباتو په ورځ هم ویلي وو چې واشنگتن د ترکی اوسامه بن لادن ته پناه ورکړې او موږ باید ګولین ته پناه ورنه کړو. فلین زیاته کړه چې موږ باید خپل بهرنۍ تګلاره سمه کړو او ترکیې ته د ترکانو له نظر وګورو. فتح الله ګولین هغه څوک دی چې انقره یې تورنوي چې په جولای کې په ترکیه کې کودتا وکړه او د ترکیې چارواکو له واشنگتن څخه بیا بیا د ګولین د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. د پیسو د نړیوال صندوق هغه پلاوی چې له اوکراین نه کتنه کړي وایي د دغه هیواد اقتصاد د رغیدو په لور روان دی، خو آی ایم ایف وایي د اوکراین د اقتصاد بیا پر پښو درېدنه د اصلاحاتو پر مختګ پورې تړلې ده. د پیسو د نړیوال صندوق د پلاوی مشر رون وان رودن چې د نومبر له درېمې نېټې نه تر اوولسمې نېټې پورې په اوکراین کې وو، تمه ښودلې چې د اوکراین اقتصاد به په روان میلادي کال کې له یو نه تر 1.5% وده وکړي او په 2018 میلادي کال کې به د اندازه 2.5% ته لوړ شي. د پیسو نړیوال صندوق د اوکراین له حکومت غوښتي چې په دې هیواد کې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي. د آی ایم ایف په وینا اداري فساد د مهال په اوکراین کې د سوداګرۍ او پانګونې په وړاندې تر ټولو ستر خنډ دی. او د کډوالو نړیواله اداره یا IOM وای چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې 3,600 کډوال اروپا ته په لاره په مدیترانه سمندرګي کې ډوب شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان ویان د جمعې په ورځ په ژنیوا کې خبرلانو ته وویل، موږ د ژمي په دې موسم کې په مدیترانه سمندرګي کې د پلاستیکي کښتیو د ډوبېدو ډېرې غمجنې پیښې وینو. نوموړي وویل په پلاستیکي کښتیو کې اکثره سفر کوونکي کډوال او پناه غوښتونکي د غربي افریقا وګړي دي چې د لیبیا له سواحلو حرکت کوي او غواړي چې د ایټالیا ټاپوګانو ته ځانونه ورسوي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په کاناډا کې نن د افغانستان پر امنیتي وضعیت په وی غونډه کې خبري کیږي. د غونډې ته د افغانستان دفاع وزیر ورغله. پاکستان وایي چې په هند او روسیې کې د افغانستان په اړه په جوړېدونکو غونډو کې برخه اخلي. د زابل والی په خپل ولایت کې داعش ته اندېښمن دی.
مرکز په جریان کې چولې دي، دوه یې مرسته غوښته ده، هوایی او زمینی مرسته غوښته ده او هغوی ته مخبري اندېښنې رسولي دي.
د خوست مدني فعالانو یو شمېر شون کې تقدیر کړل.
دا غوسنی کوم سوزون چې دا به د توحید ول شي ترڅو پرادای په خپل دندو کې صدقانه په ډول هغه خدمت وکړي شي.
د امریکا د نوی منتخب ولسمشر له نوی ټاکنو مخبره وو او روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو.
ما تر کله تر سره دی تقریبا دا واته کال کیږي د نن پر صبر سره دی کی د شپې د فډوډې نه سم وړلې.
د افغانستان دفاع وزیر په کاناډا کې په یو امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره د غهواد تتللی دی. په دې درې ورځنی کانفرنس کې نن د افغانستان پر امنیتي وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبري او بحثونه کیږي. جزئیات تر ځوان مراد پر راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وی د کاناډا په امنیتي کانفرنس کې له تروریزم سره د مبارزې او له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو په باب خبرې کیږي. د هالیفاکس په نوم په دې درې ورځني کانفرنس کې د یو شمېر هیوادونو د دفاع د وزیرانو په ګډون د شاوخوا سلو هیوادونو امنیتي مقامات او د پوځي او امنیتي چارو کارپوهان ګډون لري. د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال محمد رادمنش د دې کانفرنس او په کې د افغانستان د ګډون په اړه ازادي راډیو ته ویل،
عموما دا کانفرنسونه سه دایریږي د دې لپاره دی چې د افغانستان ملي اردو تقویت شي او وکولای شي په معیاري توګه د تروریزم په مقابل کې خپل ظرفیتونه همدارنګه سي تقویه سوی ده. استعمال یې کې د تروریزم په مقابل کې هم ځینې فیصلې د دې لپاره کېږي چې باید افغانستان کې صلح رامنځته شي.
دا هالیفاکس په انټرنیټ باندې راغلی چې د دې کانفرنس په نننۍ غونډه کې به د افغان حکومت د اجرایي ریاست سلاکار سید طیب جواد او په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی ویناوې وکړي. د کاناډا په دې امنیتی کانفرنس کې په پاکستان کې د امنیتی حالت او تورستی فعالیتونو په اړه هم بحث کیږي. د کانفرنس تنظیمونکو ویلي چې په دې کانفرنس کې د پاکستان د امنیتی او پوځي چارو یو شمېر کارپوهان هم برخه لري. د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال وین جنرال راد منشوي د کانفرنس ګډونوال باید د تروریزم د روزنې، تجهیز او تمویل پر سرچینو تمرکز وکړي. نوموړي یو ځل بیا د افغان حکومت دا ادعا تکرار کړه چې تروریستي ډلې په پاکستان کې تمویل او روزل کیږي او بیا افغانستان ته استول کیږي. که څه هم د کاناډا د هالیفاکس امنیتی کانفرنس پریکړې اجرایه بڼه نه لري، خو افغان چارواکي وایي دا ډول کانفرنسونه افغانستان او په ځانګړي ډول افغان امنیتي ځواکونو ته د نړیوالې ټولنې زیاته توجه اړوي.
د کاناډا په درې ورځني کانفرنس کې نن د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کیږي. بل لورته ټاکل شوی دی چې راتلونکې میاشت په روسیې کې یو غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې به اسلام آباد، پیکینګ او ماسکو برخه واخلي. همداراز بل غونډه په هند کې راتلونکې میاشت جوړ شي چې په هغه کې به هم د پاکستان استازی ګډون وکړي. له پاکستان د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمې سولې او ثبات په افغانستان کې سولې او ثبات پورې تړلې وایي چې هیواد باید د افغانستان په اړه کېدونکو هغه دوه کانفرنسونو کې ګډون وکړي چې یو به په هندوستان او بل په روسیه کې جوړ شي. دغه څرګندونې د یاد وزارت ویان نفیس ذکریا د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې د وینا پر مهال وکړې. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی پر روان دسمبر میاشت کې د هندوستان په قربتوب د هیواد په امرتسر ښار کې د افغانستان په اړه د ایشیا زړه کانفرنس وشي چې د بیلابیلو هیوادونو استازي په کې ګډون وکړي او د افغانستان وضعیت او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لارې چارې په کې ولټول شي. که څه هم په دې وروستیو کې د هند پاکستان اړیکې تر پخوا ترینګلې شوي او پر ډیپلوماتیکو اړیکو سربیره یې پر پوله د پوځیانو ترمنځ نښتې هم کیږي، خو نفیس ذکریا وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار په هندوستان کې د افغانستان په اړه ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون وکړي. نوموړی ټینګار کوي چې د افغانستان امن د پاکستان لپاره مهم دی او په خبره یې پاکستان د هر هغه کوشش ملاتړ کوي چې په سیمې او افغانستان کې د سولې او ثبات لامل کیږي. د وایل کسنګ چې په افغانستان کې سولې او ثبات د سیمې په ځانګړې توګه د پاکستان پر سولې او امنیت اثر لري. نو لکه څنګه چې د ایشیا زړه کانفرنس د افغانستان په اړه دی او د بهرنیو چارو سلاکار ورته مخ ویلي چې پاکستان په دې کې ګډون کوي. هندوستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د سلاکار سفر به روان کال په سپتمبر کې په هندي کشمیر کې د هندي پوځیانو پر یو کیمپ د وسلوالو تر برید وروسته چې 19 هندي سرتیري پکې وژل شول او د پاکستان او هندوستان اړیکې ترینګلې کړې. د جګپوري پاکستانی چارواکي لومړی سفر وي په هندوستان کې. د هیواد په قربتوب د افغانستان په اړه ایشیا زړه کانفرنس ته جوړېدو مخکې دا کانفرنس د تیر 2015 میلادي کال په دسمبر کې د پاکستان په قربتوب په اسلام آباد کې جوړ شوی و چې پر افغان ولسمشر سربیره پکې د هند بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی و. خغلی ذکریا همداراس په هندوستان کې د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون د پخلی ترڅنګ ویل چې پر روانه میاشت کې په روسیه کې د افغانستان په اړه د پاکستان، چین او روس تر اړخیزه غونډه هم جوړه شي چې پاکستان پکې ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وان په افغانستان کې په امنیتي وضعیت او همداشان د داعش او نور غیر ریاستي وسلوالو ډلو پر فعالیتونو اندېښنه هم وښوده او ویل چې د افغانستان وضعیت ښایي د سیمې پر هیوادونو نیخ اثر وخندي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل د نن ورځې ورځپاڼو د افغانستان کوم مطالب څېړلي دي؟ نسیم شفق دغو چاپی خپرونو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب د امریکا له منتخب ولسمشر سره د ملي وحدت حکومت د مشرانو د اړیکو د ټینګولو پر اړتیا او د حکومت او ولسی جرګې د تقابل په اړه لیکلي دي. ویسا په خپل لمړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د حکومت مشران د ډیر ژر له ډونالد ټرمپ سره خپل اړیکې ټینګې کړي. په مطلب کې د امریکایي چارواکو له قوله راغلي چې افغان مشران باید افغانستان ته د ښاغلي ټرمپ د پام لپاره منتظر پاتې نه شي. د مطلب لیکوال په کابل کې د امریکایي پوهنتون د سرپرست جبیر سیدنی له قوله ویلي چې د ملي وحدت حکومت مشان باید ډیر ژر کار پیل کړي او د امریکا له منتخب ولسمشر سره خپل اړیکې ټینګې او پراخې کړي. سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې لیکلي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه طرحه تاییدوي چې له مخې پاکستان د ترهګرو ملاتړ پیژندل کیږي. په مطلب کې د ټرمپ د ټیم د یو فعال کس شالاب کومار له قوله ویل شوی چې ښاغلی ترامپ د کانګرس له هغې طرحې ملاتړ کوي چې له مخې پاکستان د هغو هیوادونو په قطار کې راځي چې د ترهګرو ملاتړی دي. په مطلب کې د ښاغلي کومار په حواله ویل شوی چې ډونالډ ترامپ به هرومرو د پاکستان پر ضد دغه اقدام کوي. چراغ ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو د ولسي جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر له قوله لیکلي چې د کاندید وزیرانو د نه معرفي کېدو په صورت کې به بودیجه هم تصویب نه شي. په مطلب کې د ښاغلي قدیر په حواله راغلي چې ولسي جرګې وزیران د کوم خاص هدف لپاره نه دي استعضا کړي او باید ژر د سلب صلاحیت شویو وزیرانو پر ځای نوي څیرې د جرګې ته ور وپیژندل شي. د مطلب لیکوال ویلی چې د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ تقابل ګټه نه لري او د دې جرګې د لومړي مرستیال له قوله یې لیکلي چې باید د دولت د ټولو قواوو ترمنځ همکاري او هماهنګي موجوده وي. دنیا ورځپاڼې هم په یو مطلب کې همدې مسلې ته اشاره کړې او د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر له قوله یې لیکلي چې ولسی جرګه د خلکو د غوښتنو پر اساس کار کوي او حکومت دې د تقابل سیاست غوره نه کړي. او سرخط ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب کې لیکلي د ولسی جرګې لومړي مرستیال سترې محکمې ته د وزیرانو د استیضا موضوع محول کول ناسم او د قانون خلاف عمل بللی دی.
داعش ډلې پرې وروستیو کې په زابل ولایت کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. په زابل کې چارواکي وایي دغه ډلې په یو شمېر ولسوالیو کې خپل مرکزونه جوړ کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دې ته چمتو دی چې داعش په دغه ولایت کې وڅپي. ملالۍ بشیر راپور لري.
د زابل ولایت چارواکي په دغه ولایت کې د داعش ډلې د زیاتېدونکو فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي دغه ډلې په دې وروستیو کې د زابل په یو شمېر ولسوالیو کې مجهز مرکزونه جوړ کړي دي. د زابل والي وایي چې په دې ولایت کې د داعش فعالیتونه د پخوا په پرتله زیات شوي دي. دوی وایي طالب جنګیالیو د زابل ولایت په یو شمېر سیمو کې ځانونه داعش ډلې ته سپارلي دي. د زابل والی بسم الله افغان همدارز وایي د داعش د ذات سو فعالیتونو په اړه اندېښنې له مرکز سره شریکې کړې دي.
سپین بیرغونه ښکته سوي دي، تور پورته سوي دي، په ځینو کې تور ښکته سوي دي، سپین پورته سوي دي. دا لوی ګواښ دی، لوی خطر دی، لوی ستونزه ده. د دې لپاره موږ وخت په وخت مرکز سره په تماس کې پاتې شوي یو. مرکز په جریان کې اچولې دي، دوی نه مرسته غوښتې ده، هوایی او زمینی مرسته مو غوښتې ده، دوی څخه مو امکانات غوښتې دي او هغوی ته مو خپلې اندېښنې رسولې دي.
د زابل چارواکي وایي په زابل کې له داعش سره اړوندې شاوخوا 200 کورنۍ اوسي چې ډېری یې په خاک افغان، دای چوپان او نوبهار ولسوالیو کې اوسي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان وایي که د داعش پر ضد جدي اقدامات ونیسي شایي داعشیان دغه ولایت له جدي تهدیدونو سره مخامخ کړي.
داعش مرکزونه د زابل په څلورو ولسوالیو کې عملاً سته، څه تحرکات یې هم اوس د میزانی ولسوالۍ کې لکه څنګه ستاسې وایي سرغنده ولسوالۍ کې، همدارنګه نوبار ولسوالۍ کې د دوی تحرکات هم لیدل کېږي. دوی له تیرو دوه کلو را په دې خوا دلته مرکزونه جوړ کړي دي. اول وارې که ستاسو په یاد موږ له دوو مطبوعاتو له لارې سناریو کړي دي، دلته داعش ته زموږ سره هیچا نه منله په ټول افغانستان کې، خو اوس ټول خلک وایي دلته داعش شته، داعش شته، دلته هغه مرکزونه دي چې هغه د افغانستان پس.
که څه هم د زابل چارواکي وایي چې له داعش سره اړوند کسان له نورو ولایتونو ورغلي دي، خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي محمد ردمنیش وایي له داعش سره په اړوندو کسانو کې چې اوس مهال په زابل کې اوسي بهرني اتباع هم شامل دي چې له پاکستان راغلي دي.
اینها از پاکستان آمدند، اینها کسایی هستند که به نام ایغورها، ترکا و همچنان
دغه له داعش سره اړوند کسان له پاکستان څخه راغلي او ایغور، ترکان، د ازبکستان اسلامي غورځنګ کسان، د عراق، سوریه او یمن عربان دي او له بده مرغه د سیمې استخبارات له دوی سره مرسته کوي چې تر سرحدونو راتیر او افغانستان ته رادنه نسی.
یک سلسله تعاملاتی دارند که بالاخره اینا میتوانند از خطوط سرحدی به داخل افغانستان بیایند.
شاغلی رادمنیش وای په زابل کې د دې ډلې د ځپلو لپاره جدي اقدامات سوي دي. زابل ولایت تیر کال د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو شاهد وو. د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د مړینې تر خبر وروسته د دې ډلې د مشرتابه پر سر د اختلافونو په نتیجه کې د طالبانو خپلمنځي جګړې پیل شوې. د طالبانو د جلاسیوي ډلې مشري هغه وخت مولا منصور دادالله کوله. منصور دادالله وروسته له هغه چې مولا منصور د طالبانو نوی مشر وټاکل سو له مولا منصور سره مخالفت اعلان کړ او خپل جنګیالي زابل ته ولېږل. د راپورونو له مخې ازبک جنګیالیو په زابل کې د منصور دادالله ملاتړ وکړ. په زابل کې د طالبانو د دواړو ډلو ترمنځ جګړو تر میاشتو دوام وکړ او وروسته د تیر کال په نومبر میاشت کې منصور دادالله د همدغو نښتو پر مهال ووژل سو. تر دې مخکې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د پراخو فعالیتونو په اړه راپورونه ورکړل سوي وو، خو د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې افغان ځواکونه د پراخو عملیاتو پر مهال توانېدلي دي چې د دې ډلې مرکزونه له منځه یوسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا د تروریزم سره د مبارزې ادارې ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې داعش ډله ضعیفه سوې او د پخوا غوندې فعاله نه ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د خوست ولایت د کرنې او مالدارۍ ادارې ته یو شمېر کرنیز وسایل او ماشینونه وسپارل شول. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
له هغه وروسته چې د خوست د یو شمېر پخوانیو حکومتي باغونو په چاردیوالیو او په هغه کې د ودانیو پر رغونه کارونه پیل شول، د یاد ولایت د کرنې ریاست سره د تراکتورونو، کرنیزو وسایلو او ماشینونو مرسته هم وشوه. د جمعې په ورځ د خوست د کرنې رئیس سمیع الله نصرت یاد ادارې ته د څلور ارادي تراکتورونو او نورو کرنیزو وسایلو د سپارلو په اړه وویل چې دا مرسته د دوی اړوند ادارې او په ټوله کې د دې ولایت بزګرانو ته پوره ارزښت لري. سمیع الله نصرت زیاته کړه دا تراکتورونه او نور کرنیز ماشینونه د چین هیوا د بلایو زمرستي و نمونه ده چې په دې ورستیو کې د کرنې وزارت سره شوې ده.
دغه سرور تراکتورونه د چین هیوا دغه بلایو کومک نمونه او بلګه ده چې کرنې او مالداري وزارت سره یې سمو وړاندې کړی و. دغه تراکتورونو سره او څورلس مختلفه پرزې چې هغه د زمکې د موارکاری د کښت د لختیو د جوړولو او بل اخر د نباتاتو د فاصلو د مراد کولو په لپاره دي. هغه تقریبا موږ ته یو ځای راغلي دي. البته د ولسوالیو لپاره هم د خدمت کې دي.
د خوست یو تن بزګر حاجی شاولی یادم راسته خو بلله خو زیات کړه د افغانستان د کرنې سکتور ته باید پاملرنه ډیره شي، ځکه د بزګر خوارۍ ته د ټولنې د ټولو خلکو سترګي وي او له پیداواري ګټه پورته کوي.
د نن ترکتور چې کوم په خوست کې موږ وینو چې چین هیواد کومک کړی ده، دا ډیره خایبانه منادو. نو خدای دې وکړي چې وزارت زراعت په دا شکل ته نور وسایل ته پیدا کړي. که زمیدور وګی او چارواکی به وګی، که زمیدور په خېټه مول او چارواکی به مول وي.
د خوست د کرنې رئیس په ولایت کې د یو شمېر نویو کرنیزو پروژو د پیلېدو خبره هم کوي او وایي چې په څو راتلونکو ورځو کې به د یو میلیون ډالرو په ارزښت د کرنې او مالدارۍ په برخو کې دوه مهمې پروژې پیل شي.
موږ به د تراکتورونو وروسته انشاءالله پر دې وخت کې دوه لوی پروژې چې یو هم د خوست لپاره د سل ګرین هاوسونو تاسیس ته چې هغه به تقریبا د شپږ لک ډالرو په اندازه باندې ارزښت ولري د مختلفو د قانون لپاره په مختلفو ولسوالیو کې، او یو هم د سارا باغ کې موږ تقریبا د څلور لک ډالرو په اندازه باندې د هچري یا د چرګوډو د ماشین د بریډر دغه پروژې انشاءالله هلته به افتتاح کړو.
د یادونې وړ ده څلور لسیزې وړاندې خوست د افغانستان د مهمو کرنیزو ولایتونو څخه و چې د حکومت په چوکاټ کې د شنو میوو او همدارنګه غلو دانو ډیر پیداوار درلود، خو اوس مهال د یادو ځمکو یوه لویه برخه غصب شوي او پاتو ځمکو څخه هم حکومت ته د تمې وړ پیداوار او عواید په لاس نه ورځي.
د رغاونې پاړه راپور و. د رغاونې پاړه مو اوس لوی بخنډه خبره و. د افغانستان د بیا رغاونې لپاره د امریکا سر مفتش د څو کالی وې پخوانی پروژې پاړه ویلي دي چې په کابل کې د یو لوی هوټل او رهایشي ودانۍ د جوړونې پر مهال میلیونونه ډالر ضایع شوي دي. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د افغانستان د بیا رغاونې لپاره د امریکا د څار ادارې یا سیګر مشر جان سوپ کوي په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې له دغو دوو ودانیو زموږ لومړنۍ ارزونه ښیي چې د پور ورکوونکي ادارې یا اوپیک لخوا مدیریت او نظارت سم نه و. اوپیک د امریکا په حکومت پورې تړلې د پانګونې یوه خپلواکه اداره ده. جان سوپ کو د دوشنبه په ورځ د دغه شرکت مشر ته په لیږلي لیک کې لیکلي دغه پور د پور ورکوونکو د هغه راپور پر اساس چې د پروژو د کار د پرمختګ په اړه و ورکول سوی دی. اوپک ادارې د دغو پروژو لپاره په میلیونونه ډالره برابر کړي دي. د لیکلي چې اوپک ادارې په منظم ډول د پروژو څارنه نه کوله، د پروژو پر وضعیت یې پر هغو معلوماتو اکتفا کوله چې پور اخیستونکو ورسره شریکول. د امریکا ځنګړي سرمفتش په خپل لیک کې ویلي، په نتیجه کې 15 میلیون ډالر پور ورک سو او دغه ودانی نیمګړي پاتې سوی چې اوس د استوګنې وړ نه دي. جان سوپ کو لیکلی، په دې ترتیب په کابل کې د امریکا سفارت مجبور سوی چې د امریکایي مالیه ورکوونکو په اضافي مصرف سره د دې سیمې امن ټینګ کړي. شغلی سوپ کوی د ماریوت په نامه د یو هوټل د جوړونې پروژه د 2016 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د اوپک ادارې لخوا اردنی تابعه فتح طاهر او د هغه امریکایي متحد شرکت جنرال سیستمز انټرنیشنل ته ورکړل سوه. د امریکا سرمفتش لیکلی چې په پام کې وه دغه 15 ستوریز هوټل 209 اتاقونه ولري. جان سوپ کو زیاته کړې چې فتح طاهر او امریکایي شرکت اپوس اپارټمنټس د دغه هوټل تر څنګ د کابل ګراند ریزیډنس په نامه د استوګنې د یوې ودانۍ د جوړونې پیشنهاد په 2010 میلادي کال کې اوپک ادارې ته سپارلی و. د 2013 میلادي کال په میاشت کې داسې راپور خپور سو چې په کابل کې د امنیتي اندېښنو له کبله د دغه هوټل د جوړونې کارونه درول سوي دي، خو له هغې میاشت وروسته د دې پروژې اجرا کوونکو په یو راپور کې اوپک ادارې ته د پروژې د کار د پرمختګ خبره وکړه چې د موبل او نور وسایلو درانیولو قراردادونه یې برابر سوي دي. اوپک ادارې د پروژې د کار پر پرمختګ د برابر سوي راپور پر اساس د پور د وروستي قسط ورکړه د 2013 میلادي کال په جون میاشت کې تصویب کړه، خو د اخیری قسط له ورکولو وروسته د پروژې اجرا کوونکو یا پور اخیستونکو اوپک ادارې ته خبر ورکړ چې د پروژې کارونه یې درولي دي. جان سوپ کو دغه جزئیات د اوپک ادارې د معلوماتو پر اساس ورکړي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سوپ کو ویلي، د پروژې اجرا کوونکو د 2013 میلادي کال په اپریل میاشت کې اوپک ادارې ته راپور ورکړی و چې په کابل کې به د 15 ستوریز هوټل د جوړونې کارونه د 2013 میلادي کال په ډسمبر کې بشپړوي او د استوګنې یا رهایشي ودانۍ به د 2013 میلادي کال په اګست میاشت کې ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره یا سیګار وایي، د دغه هوټل د جوړونې کارونه د 2009 میلادي کال په لومړیو کې پیل سوي وه او پور اخیستونکو له 2010 څخه تر 2013 میلادي کاله پورې د پروژې د کارونو د پرمختګ په اړه پور ورکوونکي ادارې یا اوپیک ته راپور ورکاوه.
د خوست فرهنګیانو او د مدني ټولنې فعالانو یو شمیر شون کې وستایل. له خوست راپور لرو.
د خوست یو شمیر فرهنګیانو او مدني فعالانو د یاد ولایت دولستانه هغه خون کې چې له 1350 کلونو یې د ښوونکو په توګه دندې ترسره کړي او د هېواد د نوي نسل په ښوونه روزنه کې هڅې کړي وستایل. یاد لمانځغونډه چې د جمعې په ورځ د ایدرخیل ادبي بهیر په نوښت رابلل شوې وه، د خوست ګڼو فرهنګیانو، مدني فعالانو، قومي مخورو، ښوونکو او زده کوونکو پکې برخه اخیستې وه. د غونډې یو تن تابعه کوونکي مدني فعال شاکر الله شاکر آزادۍ راډیو ته وویل، د دې کار څخه دوی موخې درلودې، یو دا چې په ژوندانه د سابقه لرونکو ښوونکو د هڅو قدر وکړي او بل نور ښوونکي هم د نوي نسل په روزنه کې لا زیات کوښښونو ته وهڅوي.
لومړی دا چې موږ په ژوندونه د هغو استادانو ستاینه کړنیو لمانځنه کړې چې دوی د معرفه برخه کې ډېر زحمتونه کړی دي. دوهم هدف دا و چې نور ښوونکي هم دې ته تشویش شي تر څو چې په راتلونکي په خپلو وظیفو کې ډېرې هلې ځلې وکړي او په راتلونکي کې موږ بیا دوی ولمانځو.
د سړبن لیسې مدیر محمد نصیر وایي چې دا ډول برنامې اوسني ښوونکي هم هڅوي چې د نوي نسل په روزنه کې خپل کوښښونه ډېر کړي.
دغه اوسني کوم استادان چې دا په دې ته وهڅول شي تر څو پردی په خپلو دندو کې صدقانه په ډول هغه خدمت وکړل شي، د دې لپاره یو میسج ده، یو پیغام دی، تر څو پردی خپلې د مقدسې دندې په ښه ډول
خانواری مندوزه چې له 1500 کلونو ډیره موده خون کې پاتې شوی وای، غواړي د ژوندانه تر پایه د نوي نسل رهنما او خون کې پاتې شي.
زه معلم یم او معلم باید وم. مرګ تر ورځې پرې موده خدای چې باید معلم وم او باید خلکو رهنما وم. موږ ډیر خوښ پدې یو، هر طرف ته چې مخړو د خپل شاګردون چې وینو یې موږ د پره د زړه د خوښۍ سبب ګرځي.
یو بل تن ښوونکی وایي، هغه ټولنو پرمختګ کړی چې پوهنې ته توجه کړې ده.
زه سید احمد شاه خالص یم. هغه هیوادونه کامیاب دي چې معرف ته توجه کوي او د معلم، د استاد او په مجموع کې د معرف ستونزې تشخیصوي او د حل لارې ته پیدا کوي. مونږ هیله دادو چې اوسنی نظام زیاته توجه معرف ته وکړي تر څو د نورو هیوادونو سره چې هغه د معرف کارونې موږ نه مخته دی، موږ هم د هغې کارون تا تاویر نږدې شو.
د یادونه وړ ده که څه هم خوست د پوهنې د بهیر یوه ځلانده سابقه لري او په وروستۍ نږدې یوه پیړۍ کې یې ډېر شمېر علمي، سیاسي او اکاډمیک شخصیتونه افغاني ټولنې ته وړاندې کړي، خو اوس مهال قریبې خوا د یاد ولایت د پوهنې بهیر د کمیت او څومره والي نظره پراخ شوی، ولیکتونکي یې کیفیت د قناعت وړ نه بولي.
د افغان بیسیم شرکت للارې ازادي راډیو ته ستاسو څوره رسېدلی سمیسونه حمید الله افراطي د روزګان له چورې ولسوالۍ لیکي په چوره کې له دوو میاشتو راهیسې مکتبونه بندې، حکومت یې باید غم وخوري. مجیب الرحمن کریمی د نورستان له نورګرام ولسوالۍ لیکي درې ورځې وشوې چې د نورګرام ولسوالۍ شاوخوا لارې تړل شوې دي. عبیدالله سروري د لغمان له علیشنګه لیکي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې غونډې او کنفرانسونه د افغان امنیتي ځواکونو روحیه لوړوي. او میرام شاه له ګیلان لیکي پاکستان دو مخی سیاست کبی باید مشونه غولیشو. لاس بجاو دیرش دقیقش به لند خبرونه لناجه ساپی چخور.
د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته خبرداري ورکړه چې د افغانستان لپاره له روسیې څخه ام آی ولس هلیکوپټر نه پیری او د دې په بدل کې امریکایي هلیکوپټر اخلي. ټاکل شوې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان راتلونکي سه شنبه په افغانستان کې د اداري فساد په اړه خپل نوی راپور وړاندې کړي. د فاریاب والی وایي د دې ولایت او جوزجان ترمنځ د لوی لارې د امنیت د ټینګښت لپاره پراخ پوځي عملیات دوام لري. کوم کس چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت د سلاکار په توګه نومولی، هغه وایي چې له ترکیې سره باید اړیکې ښه کړو. د پیسو د نړیوال صندوق هغه پلاوی چې له اوکراین نه یې کتنه کړې وایي د دغه هیواد اقتصاد د رغېدو په لور روان دی. او د کډوالو نړیواله اداره یا آی او ایم وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې 4,600 کډوال اروپا ته په لاره په مدیترانې سمندرګي کې ډوب شوي دي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپلې ادارې د مهمو غړیو په ټاکلو پیل کړی. نوموړی تیره ورځ د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی ای مشر، د ملي امنیت سلاکار او لوی څارنوال ونومول. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې ویل چې د کانګرس جمهوری پال غړی مایک پومپیو یې د سی آی ای د مشر متقاعد جنرال مایک فلین یې د ملي امنیت د سلاکار او سناتور جیف سیشنس یې د امریکا د لوی څارنوال په توګه نومولی دي. د سی آی ای د امریکا د مرکزي استخباراتو لپاره نومول شوی مایک پومپیو او د لوی څارنوالۍ د پوسټ لپاره جیف سیشنس باید د کانګرس د سنا د مجلس د اکثریت غړو تایید ترلاسه کړي او د ملي امنیت د سلاکار په توګه نومول شوی مایک فلین د سنا تایید ته اړتیا نه لري. ډونالډ ټرمپ ویلي د سی آی ای د مشرۍ لپاره نومول شوی پومپیو به یو برجسته او کلک رهبر وي. مایک پومپیو د جمهوری غوښتونکو د ښي اړخي څانګې غړی دی او په 2010 کال کې د کانګرس د اساسو مجلس ته منتخب شوی دی. 250 کلن پومپیو د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د اټومي موافقې سرسخت مخالف دی. منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دی د خوښ دی چې د ملي امنیت د سلاکار په توګه متقاعد جنرال مایکل فلین له ځانه سره لري چې د ده په خبره د سخت دریځ اسلامي تروریزم په ځپلو کې به مرسته وکړي. و 50 کلن مایک فلین تر دې مخکې له 2012 نه تر 2014 کال پورې د دفاعي استخباراتو د ایجنسۍ مشري کړې ده. د لوی څارنوالۍ لپاره د ډونالډ ټرمپ انتخاب 9-10 کلن جیف سیشنز د سنا د مجلس له محافظه کارو غړو څخه دی چې د پولو د امنیت او غیر قانوني کډوالۍ پر وړاندې ډېر سخت دریز لري. جیف سیشنز د امریکا د کانګرس لومړنی غړی و چې د امریکا ولسمشرې ته یې د ډونالډ ټرمپ له کاندیداتورۍ ملاتړ اعلان کړ او ټرمپ په لومړي سر کې په دې غور کاوه چې سیشنز د خپل مرستیال په توګه ونوموي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 10 د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. د امریکا اوسنی ولسمشر باراک اوباما د اروپا په سفر دی او پرونې په برلین کې له اروپایي مشرانو سره د خدای پامانی لپاره وکتل. اوباما اروپایانو ته ډاډ ورکړ چې د ټرمپ له راتګ سره به د واشنگتن او اروپایي هیوادو د ستراتیژیک اړیکو کې تغییر رامنځته نشي. ملالۍ بشیر راپور لري.
باراک اوباما د جمعې په ورځ د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان، د ایټالیا له صدر اعظم ماتیو رنزی، د هسپانیې له صدر اعظم ماریانو راهوی او د برتانیې له صدر اعظم تریزا می سره د جرمني په پلازمینه برلین کې وکتل. د دې سفر پر مهال دی غواړي د امریکا متحدانو ته اطمینان ورکړي چې ټرمپ به د خپلې ولسمشري پر مهال په نړۍ کې د ناټو په ګډون د امریکا مهمې ستراتیژیکې ملګرتیاوې همداسې وساتي.
is enduring and it's rooted in the values we share.
د اروپا سره د امریکا تعهد تل پاتې دی او دا زموږ په ګډو ارزښتونو کې نغښتی دی. دغه ارزښتونه دیموکراسۍ ته زموږ ژمنتیا، قانون ته زموږ درناوی، په خپلو هیوادونو کې د ټولو خلکو درناوی ته زموږ ژمنتیا ده. د ناټو هیوادونو سره زموږ ائتلاف لا ویا کلونو راهیسې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ برخه ده چې په بدو او ښو وختونو کې دوام کوي او د دواړو ګوندونو د ولسمشرانو د دورو پر مهال همداسې و، ځکه امریکا د اروپا په ثبات او امن کې اساسي ګټې لري.
in Europe's stability and security.
Obama د پنځم په ورځ د وینا پر مهال د مرکل کلکه پلوې څرګند کړه او برلین ته ل خپل سفر په استفاده روسیه ته په امریکایي انتخاباتو کې د لاسوهنی پر سر خبرداري ورکړ او له منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ څخه وغوښتل چې د روسیې پر وړاندې کلک دریځ غوره کړي. اوباما هله څرګند کړه چې ډونلډ ټرمپ به وروسته له ولسمشر ټاکل کېدو د کمپاین د وختو خبرې پریږدي او د خپل دفتر د کارکونکو په انتخاب کې به دیموکراتیک ارزښتونه په نظر کې ونیسي. ټاکل شوی د بامانن پیرو تولارسی چې دا به د رسمي سفر اخري تم ځایوي. رويټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې په برلین کې د اروپای اتحادیه مشران پر روسیې په اوکران کې د لاسوهنی پر سر د بندیزونو غځولو او همداراس په سوریه کې د هوایی کمپاین پر سر پر روسیا د نوي بندیزونو لګولو په اړه خبري کوي. ډونلډ ټرمپ مخکې څرګنده کړې چې له روسیې سره به د امریکا اړیکې شې کړي. د ترامپ دغه خبرو په اروپا کې پر روسیا د هغو بندیزونو په اړه شکونه راپورته کړي چې په 2014 کال کې د واشنگتن او بروکسل لخوا په اوکران کې د لاسوهنی په خاطر پر روسیا ولګول سول. ترامپ د کمپاین پر مهال د ځینو خبرو په خاطر په امریکا کې د نن ډیر ملاتړ ترلاسه کړ، لکه له مکسیکو سره دیوال جوړول، امریکا ته د مسلمانانو پر ورتګ موقتی بندیز لګول او هغه سوداګریز قراردادونه لمنځه وړل چې د په وینا د امریکا اقتصاد ته تاوان رسولی دی. خو په نور نړۍ کې د ده د څرګندونو په اړه اندېښنې راوپارې دي. اوباما هم د ترامپ د دغو څرګندونو مخالفت کړی او اوس غواړي د ترامپ دا خبرې د خپلو پلانونو لکه روغتیایي اسانتیاوې، اټومي ډیپلوماسي او د اقلیمي بدلون پالیسي په پیاوړي کولو سره تطبیق کړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه مې ومنه. یو ځل بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مو زه ناجیه صاحبای هرکلی کوم. هیله ده چې د پروګرام تر پایه راسره ملتیا وکړئ. په نننی پروګرام کې راسره د عمومي داخلي د برخې متخصص ډاکټر عبدالکافی مظفر راسره میلمه دی او د ایچ پایلوري بکټریا په اړه موږ ته معلومات راکړي. خبرونه ایچ پایلوري بکټریا ته ځانګړي شوي او تاسو هم کولای شئ چې په دغه خبرونه کې برخه واخلئ. لومړی ډاکټر صاحب ته په خبرونه کې ښه راغلاست ویم.
مننه، ډېره مننه.
ډېر زیاته مننه. دوستانو مخکې دی چې خپرونه پیل کړو، راځو د همدغه ناروغۍ په اړه یو چمتو شوی راپور اورو، بیا به راګرځو د خپرونې پاتې برخې ته. ایچ پایلوري یو بکټریایي ناروغي ده چې اکثره وخت د معدې د التهاباتو او د معدې د زخم لامل ګرځي. یو شمېر روغتي متخصصین وایي که چیرې د ایچ پایلوري په وخت درملنه ونه شي، حتی د وژونکو ناروغیو سبب ګرځي. په کابل کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال ازادي رادیو ته وویل چې د ایچ پایلوري بکټریا تر ډیره په هغو هیوادونو کې پیدا کیږي چې اقتصادي کچه ټیټه وي.
د ایچ پایلوري بکتریا فقط همدغه یو نوم باندې پیدا کیږي چې د هیلیکوبکتر پایلوري په نوم باندې دیږي. د دې ناروغۍ پیښې ډېرې زیاتې لوړې دي او اکثرا په هغو کورنیو او په هغو منطقو کې چې حفظ الصحه نه مراعات کیږي، دا د ککړ خوراک او ککړو اوبو د لارې د انسان وجود ته انتقالیږي. خصوصا هغه ماشومان چې د هغوی عمرونه د 2 کالو او 5 کالو ترمنځ موجود دي او هغه کسان چې اکثرا د یو ځای څخه بل ځای ته مهاجرتونه کوي، لکه په نننۍ وختونو کې اکثرا جنګونه او بدبختانه ناامنۍ ډېرې زیاتې شوې دي. د ولایاتو نه مرکزونو ته خلک راځي او د مرکز نه نورو شاوخوا ته چې کله انتقالېږي، د دوی د اوبو د څښاک مشکلات موجود وي، خوراکي ککړ وي، نو دغه مسائل د دې بکتریا د انتقال د لپاره ډیره زیاته زمينه مسائل دی. وای چې دا د مستقیم کانټاکټ یا مستقیم تماس لامل یو انسان ته بل انسان ته انتقالیږي. هغه کسان چې د ایچ پایلوري په ناروغي باندې اخته وي، که چیرته په یو لوښي کې اوبه وسکي، یا حتی د دې خطر موجود دی چې که چیرته دغه لوښي یا خواړه ککړ وي په کورنۍ کې ډیر کسان د دې څخه استفاده وکړي، هم په دغه ناروغي باندې اخته کیدلی شي.
ښاغلی اقبال وایي د ایچ پایلوري بکتریا د معدې په بېلابېلو برخو کې ځان ځای پر ځای کوي او بالاخره د معدې د جدار د تخریب لامل ګرځي. نس ناسته، زړه بدوالی او بد هضمي د ایچ پایلوري مهمې نښې نښانې ګڼل کیږي، خو دا چې د دې ناروغۍ مخنیوي امکان لري که نه، بیا هم له ډاکټر پرویز اقبال څخه اورو.
د نیکمرغه ناروغي چې دا هم مخنیوي کیږي او هم درملنه کیږي، د مخنیوي په باب باندې باید کوډلی مونه واخیستل شي. همیشه باید د څښاک اوبه پاکې ووسي. همیشه باید هغه سبزیجات او ترکاري او میوه چې موږ تاسو اخلو چې بازار کې په دې باندې ککړې اوبه شیندل کیږي، دا باید پاکې صفا پرې مینځل شي. همیشه باید کوشش وکړي چې سبزیجات او میوهجات باید په مالګه کې تر نیم ساعت پورې باید واچول شي. که مالګه نه وي یا د مشکلات موجود وي، پاتاس بهترین انټي سیپټیک دی، د میکروب وژونکي دي. او د دې سره سره حتی موږ تاسو کولای شو چې د کلورین په نوم باندې یو ماده ده چې په بازار کې پارزانه پای باندې خرڅېږي، دینه باید استفاده وکړو. او د دې سره سره باید میوه‌جات، سبزیجات پاک صفا پریمینځو، او د څښاک اوبه او حتی د هغې محصلینو متعلمینو څخه مې خواهش داده چې کوشش باید دوی وکړي چې دوی باید په بازار کې بولانې ونه خوري. دوی باید کوشش دا وکړي چې په بازار کې هغه سوک چې د هغوی سر خرڅي او هغه لوښو کې چې همیشه په لسهاو خلک خوراک کوي په هماغه کاشوغه باندې، د دغه څخه باید ځان وساتي. ان شاء الله چې دې ناروغۍ څخه به مخنیوی وشي.
روغتیایي متخصصین وایي په افغانستان کې تر ډیره ځوان نسل په ایچ پایلوري بکتریا اخته کیږي او دا شمیر ورستر بلې مخ په زیاتېدو دی. د دوی په وینا دا مهال یا د پیښې د شلو نه تر 50 کلونو پورې ناروغانو کې ډیرې لیدل شوې دي. د سانو خبرونه ته خرغلی، به هم په خبرونه کې د ایچ پایلوري ناروغي په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب عبدل کافی مظفر را سره ملمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب مظفر، ایچ پایلوري ناروغي څه ډول یو ناروغي ده؟ کوریدونکو ته یو څه وضاحت ورکړئ. معدې سره څومره تړاو لري؟ مهرباني وکړئ.
مننه. څنګه چې تاسو راپور کې خبر شو، د ایچ پایلوري خپله یو انتان ده یا بکتریا ده چې اکثرا په غشا مخاطي معده کې ژوند کوي، او دغه طریقه ده یو ګرام نیګاتیو یا ګرام منفي بکتریا ده چې فلاجل لري یا متحرک ده، اکثرا په معده کې ژوند کوي. او دا اکثرا په د هغه ځایونو کې چې ګڼګونه ډېری موږ لکه چې ستاسو په راپورتاج کې ذکر شو، او په وروسته پاتې ودونو کې ډېر لیدل کیږي.
ډیره زیاته مننه اوریدونکو ته. زو زیاته اوریدونکو په لیکه کې دي. غزنی نه یو اوریدونکو دی، ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلام علیکم، ستاسو مې جوړه خیر.
وعلیکم سلام، مهرباني وکړئ.
زما ډاکټر صاحب څخه دا یو پوښتنه وکړم. چې ته د دې ډاکټرانو د هغه ایچ پی لري راته وایي دغه څوک میکروب دی، څوک څنګه دی؟ زما سره قبضیت را سره دی تقریبا دا واته کاله کیږي. د نس پړسوب را سره دی کوم یو خرمه نس مې درد کی د شپې د فټو ډوډۍ نه سم وړلې. نو که چیرې ډاکټر صاحب دغه په اکل ماته لږ معلومات راکړي خو ځان
نه قبضیت ډیر دوامدار ده که څه رقم؟
بلې، و دوامدار دی. اکثر کبس سکک د کبس ګولې بوسه کاروم، دوه دې واره کاروم، پورس کې کاروم، په بیخي دوه درې ور پاکستان تکلل یم، کابل تکلل یم، ډیره دوام یې تا کړی دی. ډیر دی په ځان یم، هیڅ تشخیص نه کیږي، نه معلومات را پکې.
غیر د غنم نور، غیر د قبضیت نه نور، د معدې سر دردونه د شان سره لري؟
د معدې د غصه تیزاب دي او معده کله کله جوش کی زنه می شي.
ها ها، صحیح نه منن.
ډیر مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
قبضیت میخی بیل مسئله ده، هغه عوامل اکثرا بعض انتانات دي. مثلا یو مریض ته په جریان دی، مثلا یو میکروب د ده په وجود کې ده، کیدای شي بل انتانی یوازې ایچ پایلوري نه. مخکې تاسو راپورتاج کې وویل چې ایچ پایلوري اکثرا اسهالات سبب کیږي، او اکثرا ایچ پایلوري چې ده هغه د التهابات د معدې کېدای شي زخمونه د میته او سرطانونه او کله کله دا د جرت یا برعکس د اسید میده چې دا مری کې دا سبب کېږي. مار قبضیت به له سبب ده کېدای شي نور سیستمونه نور افات به دور لټول شي کېدای شي دا ورور لړ شي. ډاکټر دا مثلا د غده تیروید کله کله چې وظیفه کمیږي کېدای شي سبب قبضیت سبب وشي یا نور عوامل باید ولټول شي، مګر د شپلې پورې داسې خاص ارتباط نه لري.
مننه ډاکټر صاحب مظفر، دلته د افغان بي سي ام د تسوته لز شمیر لري هم ډیر اوریدونکو خپلې پوښتنې مطرح کړي. رضو حکمت الله هلال د لیکلي چې د ایچ پایلوري مهمې نخې نخانی سدي، که ډاکټر صاحب په دې برخه کې موږ ته معلومات راکړي.
مننه. ایچ پایلوري لکه چې مخکې ما وویل د سبب ته مختلف آفات کیږي چې تقریبا اعراض علائم تقریبا مشابه دي ټول، مثلا ګاستریتون دي یا التهابات معده چې اکثرا مریضان کېدای شي دردونه د قسمت متوسط بدن چې دلته دردونه ورته پیدا شي، اکثرا د ګاستریتون چې عامل ایچ پایلوري ده دا دردونه اکثرا په وږي په نس کې زیاتېږي، او کچیر مریض د ایچ پایلوري د وجه زخمونه پیدا کړي چې زخمونه اکثرا یا به خپل میده کی یا به اسنشر کی، نو دغه حالت کې بیا اراز فرق کی. مثلا یو مریض چې دفتا نیم ساعت وروسته ډوړې نه کچیر درد مریض ته پیدا کیږي د سیمانه لري چې دا یو زخم یا قرحه د میده لري، او کچیر دوه ساعت وروسته ډوړې نه دردونه د مریض تجدیدیږي یا زیاتیږي د سیمانه ورکشي دا زخم د اسنشر لري. بل موضوع کله کله د سبب د اسید برگشت اسید کیږي چې هغه به اکثرا دردونه د سینه په برخه کې چې اکثرا د قلبي امراض هفات کې باید تشخیص شي، دا اکثرا د دردونه د قلبي امراض سره د تشخیص کیږي چې اکثرا د دا حالت کې د سي د ډوړي خوړل سره خصوصا د سرکړې شین د شانو سره زیاتیږي، او کچیر کله کله مریض دا مریضان سرطانونه پیدا کی بیا غیر دغه نه د دردونه او د شان چې مخکې ذکر کړي غیر دغه نه زیای وزن د شان مریض ته پیدا کیږي.
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري محمد نسیم لفرانه پرې کې دی د پښتنو اخلو مهرباني وکړئ نسیم خان.
زه ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې زه چې کله ډوډۍ وخورم اشتها مې معنی هر څومره ډېرې ډوډۍ ته کېږي، هر څومره ډوډۍ ډېره خوړلی شم خو که چېرې لږ ډوډۍ وخورم هم معنا په عذاب یم، بس مې زړه مور دی تیغونه ډېر کړم دونه تیغونه کړم، او که چېرې ډوډۍ ډېره وخورم هم دغه یم که وږی یم نه معنا مور یم تیغونه کړم که موړ یم هم دا یم.
ایچ پایلوري سبب هر شی چې اکثرا وروسته ډوډۍ نه پیدا کېږي، او دا ورور وای چې ټیغونه باسه ټیغونه به بل حساب ته کله کله کچیر موږ هادی افراد کم کېدای شي پیدا شي، مثلا څوک د چ ډیر په عجله ډوډۍ خوري هغه سره هوا تیریږي، هوا چې تیر شو به ته کېدای شي موږ داسې ټیغونه وباسي، او کچیر کله کله بعض میکروبونه دي غیر د اچپلین هم سبب دغه کیږي چې باید هغه اول تدوی شي.
سید محمد ل نیمروز نه مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ما نه تاسو نه مې دې نه ستنه کوله مې دې نه دتی یو شي دا سره کوم یو چې سره کار کوم سره زما نه مې دې نه دتی یو شي نو ورته دې څه ښه اخر ما نه مې دې نه جوش کړی شي.
یعنی ډوړې چخره
مې دې نه ځای لري.
ها یعنی ډوړې چخره زیاتې کی ددونه ده
بله ډوړې چخره مزاتې زه ستریخ شه اخره مې راځي زیاتې بچکار وکم زیاتې.
ها سیده سیده اکثرا ما مخ کې ویل بعضی یو خپل اراز علائم دي او بعضی غذاګان دي خصوصا د سرکړې شین او نور شین کېدای شي د درد تجدید شي، یعنی موږ اکثرا د مریضان چې کچیر ګاستریت لري یا قرحه د معدې لري دغه له امله په خاطر مریضان د همدا غذاګان نه پاریس کوو، او باید کېدای شي دغه شي اصلا ستاسو باید معاینه وسي چې چپایلوري لري که نه لري، کچیر چپایلوري هغه باید تداوی شي. غیر دغه نه کچیر د چپایلوري منفي نور ګاستریتونه کېدای شي سبب دغه شي هغه باید یو ډاکټر ته لاړ شي چې تشخیص دي او تداوی.
مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
ما ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده چې مې وګورئ په ماشین باندې راپورته کیږي دا اوس ټانکۍ ته اچول کیږي بیا کور ته مو رسو دا څنګه دي شغل به نه غواړي؟
ټول اکثرا اوبه اته اوس د د نلو بوم اکثرا حسین کابل کې بخي ملاوستي بتول دا کې کچیر دوی کول سي چې وی شوی یا کلورین پکې واچ ډیر ښه خبره ده او راغلو په دغه پختنه چې تداوی او خط تداوی لري مونته د ایچ پایلوری تداوی اکثرا یو انټي بیوټیک باندې نه کیږي اکثرا دوه انټي بیوټیک او د اسید د معده کمول لپاره بل دواګان ورسره همیشه باید یو ځای دغه سي کچیر یو مریض ایچ پایلوری تداوی کوي به هم مثبت هغه بعضې نزاکتونه دي چې هغه باید سړی مد نظر ونیسي دغه جملې نه یو دا ده چې ایچ پایلوری اکثرا مونږ چې معاینه کوو یعنی ټیسټونه مختلف دي مهمه ټیسټ یو دا ده چې مونږ غواړو چې د هاده حالت د ایچ پایلوری وګورو هغه یو ټیسټ یوریا بری ټیسټ په نامه ده چې هغه کې پف کیږي هغه که چیرې ټیسټ مثبت اکثرا دا نوي فیصده دا ښایي چې دا نوی ده بل موضوع ده که چیرې مونږ تاسو ایچ پایلوری په ډکې متیازې کې معاینه کړو دا اکثرا د تداوی په حساب مونږ ته ښه رهنمایي کولی شي یعنی په دې معنا که چیرې مونږ وینه په ایچ پایلوری کې بار بار ګورو اکثرا یو شخص چې ایچ پایلوری تیری اکثر دوه کلم کتابونو کې ویلي دي کېدای شي دا ټیسټ ورسره مثبت وي یعنی دا مشکل په کلینیک کې مونږ ډېر لرو چې اکثرا مریضان تداوي کوي هغه نه وروسته ځي بیا په وینه کې معاینه کوي دا مثبت ښیي داسې فکر کوي چې زما ایچ پایلوری له منځه نه ده تللی نو زه اکثرا دوی ته داسې پیشنهاد کوم چې د ایچ پایلوری ټیسټ په وینه کې چندان داسې اساس ټیسټ نه ده دغه نښه ده چې مونږ یوریا بری ټیسټ د افغانستان کې نه لرو مونته کېدای شي چې د ډاکې متیازو ټیسټ وکړي اکثرا دا نوی حالت ښیي او مونږ که چیرې یو مریض ته دوا ورکوو انټي بیوټیک او دا ټیسټ بیرته مثبت راځي په دې معنا چې دا مایکروب د دوا سره مقاوم وي کېدای شي مونږ تداوي تغییر ورکوو او بل انټي بیوټیک یا بل رژیمونه چې مونږ سره شته هغه ورته مریض ته شروع کوو او نور بیا هم ډیر اساس ټیسټ چې دا هغه انډسکوپیک ټیسټونه دي چې اکثرا مونږ مریض انډسکوپیک کې د هماغه ناحیې نه هسې مواد اخیستل کیږي چې هغه ټیسټ تقریبا 99% کېدای شي چې مریض ایچ پایلوری اساس ته یعنی مثبت وي او اکثرا په وینه کې دلته مونږ لیدلی په کلینیک کې په وینه کې هسې ورته اعتماد ونه کوي په دې خاطر چې اکثرا ما مخکې وویل چې تقریبا تر دوه کاله کېدای شي دا مثبت وي او کرونیک حالت مونږ ته ښیي او که چیرې مونږ غواړو چې یو هاد حالت وګورو په دې خاطر همدغه ټیسټونه چې ما وویل دا ډکې متیازې کې اکثرا معاینه شي یا خپل ډاکتر ته ورشي چې وګوري چې دا واقعا انتان د منځه تللی دي او کنه او که چیرې د منځه نیتي بیا ټیسټ مثبت کېدای شي رژیمونه ورته تغییر ورکړو او نورو هیوادونو کې دا ایچ پایلوری لږ نور میکروبونه کشت کیږي متاسفانه مونږ په افغانستان کې دا کشت نه لرو مونته همدغه میتود نه کار اخلو که چیرې مریض یو رژیم تداوی اخلي بیا ډکې متیازې کې مونږ ایچ پایلوری ګورو که چیرې مثبت و کېدای شي تداوی ته تغییر او که چیرې وینه کې وینه دومره ارزښت نه لري
بله له خوست نه یو وريدون کې دی مېرمنې وکړي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
بله زما تاسو د تاسو سره سلامونه وایم پښتنه د نن څخه زاد په هر عمل زه چې کله د خوب څخه به داسې زما د توکان سپینې د سیل ده دا د مې دی او کنه
او د ست چې اکثرا د ګستریتونه او کچیر موږ زخمونه د شن وګورو اسیدیتي معده چې زیات شو اکثرا غیر دغه نه چې معده کې مشکلات جوړي کېدای شي خلکه شونډه کې اته کله کله دردونه د پخو د شان لکه نور میکروبونه کېدای شي مریض ته پیدا کی نو دا کېدای شي د کچیر ستاسو اسید زیاتیږي دا کېږي باید هغه تداوی شي هغه چې تداوی شي دغه لمنځه ځي انشاءالله
ډاکټر صاحب دغلته رضوان الله زهیر لغمان لیکلی د ویلی چې معده شپایلوری سره مخ دی خو وسی سر درد هم ډیر شدید دی آیا شپایلوری تاثیر به کنه کوم بل علت دی
کیدای شي اکثرا ایچ پایلوری معده په حساب اسید د معده زیاتی کله کله هغه کېدای شي مریض ما مخکې ویل که غیر دغه نه چې د معدې مشکلات پیدا کوي ایچ پایلوری یا ګستریتونه نور جنجالونه چې یو پکې سردردي ده هم پیدا کولی شي مګر د معدې تداوینه وروسته کېدای شي هغه خسي او که چیرې د دردونه د معده تداوی وروس تخصوی نه دي نور عملونه باید سره ولټوي او عکس واخلي کده شو سنزیت لري خپل ما پختنونه کې د چوکلند ک فشار کده سي فشار ولري فشار تداوی کې نور عملونه سره باید دغه سي پیدا سي یو ډاکټر تلاش کې کده سي او سره هم کړیو
او ریدون کې دی مهرباني وکړئ روغتي اده ژوند شمنی پروګرام اوري بالکل ساتي غاورو مهرباني وکړئ
سلام علیکم خپل سلامونه تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم د سفر خوند راځم د بالا مرغ اوس کوم
خوند زده صاحب مننه مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب څخه دا د دې مرض کې څوک څه پیدا شي د دې تشخیص شي د کی آیا کده د څو وخت د دې تبابت دربار نشي او که څوک آیا نن دا مرض یې په امکان پیدا نشي پاتړ په کې او د بد انسان برابر نشي آیا دا په سرطان یا په بل مرضی ناخته کې دا جواب راکړي ډېر
مهرباني
مننه لکه چې مخکې ما عرض وکړ دا تشخیصونه ټیسټونه ډېر دي او خوشبختانه اوس افغانستان کې دا ټیسټونه چې ایچ پی ایل ری ته یې مونږ تاسو دا کوي ډېر اسانه ده دومره یو کیټ باندې کېدای شي دا ایچ پی ایل ری تشخیص شي او چېرته پیدا کیږي یوازې په مرکز کې نه نورو ځایونو کې هم کېدای شي پیدا شي صرف هغه نزاکتونه چې مخکې ما ذکر وکړ چې هغه په نظر کې ونیسي نو کېدای شي دا مرض مونږ ضد تشخیص وو غیر دغه نه د سیمان چې هلته په لرې ځایونو کې اوسیږي یعنی داسې مهمه نه ده چې حتمی مونږ تاسو ټیسټونه وکړو نور اعراض علایم چې مریض حکایت کوي او نور هغه مشکلات چې مریض لري که چیرې ډاکټر ته ووایي د هغه روینه هم کولی شي چې ډاکټر دا تشخیص وکړي څه مشکل نشته او پاتې شو هغه خبره چې دا آیا سرطان ته دا کیږي که نه اکثرا بدبختانه همسه ویل کیږي که چیرې ښه صحیح تداوی نیسي او پیشرفت وکړي کله کله د سرطانونو د معدې سبب کیدای شي
بله ډاکټر صاحب محترم دغه ناروغي په افغانستان کې مخ په زیاتېدو ده ساسې په نظر په کومو مرکزانو کې تر ډېره پیدا کیږي ایچ پی ایل ری
ایچ پی ایل ری لکه نور مکروبونه کیدای شي هر سال کې کیدای شي پیدا شي دومره دغه نه ده مګر ماشومان کې ډېر لس تقریبا 10% ویلي دي کیدای شي ماشومان اخته کی او اکثرا د موسنه یعنی شپیتنه وروسته او نور ځوانانو کې ملتر کې ما کتابي داسې د کتابونو کې ذکر کړی دی اکثرا د شپیتنه پورته یعنی په سن چې زیات دی او هغه ځایونو کې چې ګڼه ګوڼه وي کېدای شي ډېر مریضان پکې مصاب شي